द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
جنوریدن کو کتن کو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا د ډیوا ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده. نن د ګولوست 2014 کال د نومبر د میاشتې ومنیټه ده. پاکستان کې وخت شوه دی د شپې لس، افغانستان کې دی د نهه نیمې، او په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د ډیوا ریډیو ټلویزیون په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه مجاهد جواد
هر کله وایو. ګران اوریدونکو او کتونکو، په دې خبری خبرونه کې به یو شمېر مهمه موضوعات باندې تفصیلي ریپورټونه تاسو ته وړاندې کوو. خو لاول خوښ شئ چې د نن د ورځې مهمه موضوعات څه دي.
په امریکا کې د صدارتي ټاکنو د پیل کېدو څخه یوه ورځ وړاندې دواړو کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالډ ټرمپ په یو بل باندې د خپلو تورونو لړۍ نور هم تند کړې ده. ښاغلي ټرمپ د میلمن کلینټن په تجارتي لوازنامو باندې نیوکه کړې.
بل طرف ته د پښتونخوا اسمبلی سپیکر اسد قیصر نن پېښور های کورټ ته د پاکستان او چین اقتصادي رهداري پر ضد خواست وړاندې کړی دی. په دې به هم تاسو ته تفصیل وړاندې کوو.
او د پاکستان سره محکمه کې نن د پاناما لیکس پاړه شوی خواستونه واوریدل شول.
دا او د دې نه علاوه په نورو ډیرو مهمو موضوعاتو باندې به نن تاسو ته تفصیلي ریپورټونه او خبرونه وړاندې کوو. موږ سره اوسئ. جنوری دن کو کتن کو په امریکا کې صدارتي انتخاباتو کې یو سو غنټه پاتې شوې دي. سبالا یعنی د نومبر په 8مه نیټه به خلک خپل رائے استعمالوي، د خپل ووټ استعمال وکړي، او د راتلونکو سلورو کالو د پاره به د امریکا نوې صدر ټاکي. د صدر براک اوباما د صدارت موده به ختم شي. نو په دې حواله سره تیاریاں روان دي. ګرمي ګرمي تیاریاں نه یوازې د خلکو لخوا روان دي، بلکې صدارتي کینډیډانو ریپبلیکن کینڈیڈیٹ ڈونلڈ ٹرمپ او ڈیموکریٹ کینڈیڈیٹ ہیلری کلنٹن ترمینز بیانونه هم هغه شان جاری دي. په یو بل باندې نیوکه هم هغه شان جاری دي، او کمپینونه هم د هغه ډیر په تیزی سره روان دي. نیویارک ډیر مهمه خار دی مجاهد، او الته کې به دوانه چې صدارتي امیدواران دي هغه به خپل مرکزی دفترونه هم هلته کې لري، چې هلته کې به د نتیجو اعلان ته انتظار کوي. نو بالکل د نیویارک د امنیت په حواله سره زموږ سره پیر زبر شامل ګرځي شوی دی، هغه سره به خبرې وکړو.
سمه خبر لکه څنګه تاسو ویلي، نیویارک یو ګڼمیشتې ولایت دی یا د امریکا ایالت دی چې په هغه کې زیات وګړي ژوند کوي، او دغه راز د هلته په نیویارک کې د کډوالو فیصدی هم ډیر لوړه ده. د ډیوی سرن کار پیر زبیر شاه صاحب فکر کوم دا مهال موږ سره د ټلیفون په کرخه ده که دماغه گوری. نو ستړي مشي، او په نیویارک کې د ټاکنو په اړه د کاندیدانو له شهرونو څخه خلک څومره اغیزمن شوي دي؟
نیویارک څنګه تاسو ویل، نیویارک یو ډیر مهم ریاست ته په امریکا شه، او دا تاریخي تور ډیموکراتیک پارټي طرف ته دی الیکشن اکثر دی کینډیډیټ ګټي. ا د ورته چې څومره پول نه دی خلک دا وایي، سرنکاران دا وایي، او چې کوم سرویګان شوی دی دا چې 98% چانسز دا دی چې هیلری کلینټن به ګټي. او دوی دواړه پارټیانو هډ کوارټر دلی دی، او دواړه پارټیانو اعلان کړی دا چې دوی به سبا یو جشن مناوي، او دواړه داسې شو کوي چې ګټي به. خو ما څرنګه وویل چې دلته ډېر زیات چانسز دا دي چې هیلری کلینټن به نیویارک سیټ لري.
پیر صاحب، په نیویارک کې لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، د کډوالو فیصدي ډیره لوړه ده، د نورو هیوادونو خلک هلته ډیر زیات دي. څه فکر کوئ چې کډوال د چا په برلتوب کې خپل خیر ویني؟ د کډوالو میلان کوم لوري ته زیات ده؟
کډوال بالکل نیویارک ډېر غټ ښار ده، دغه والي سره ډېر مهمه ده، او کډوالو هغه سره چې څنګه موږ ته اندازه لګي، مطبوعات دلته دا وایي چې ډونلډ ټرمپ چې کومه خبره کړې وه د لاتینی امریکې چې کوم خلک دي، هسپانیک خلک چې کوم دي، د مکسیکو نه، د پورتوریکو نه، او د نور ملکونو نه چې کوم راغلي دي، هغوی دلته ډېره آبادي ده. او هغه داسې ښکاري چې دغه ورته دوی چې کله د ریاکشن په تور ډونلډ ټرمپ چې کومه خبره کړې وه چې دا به دیوال جوړوي، هغه خلک به نه پرېږدوي، او دا خلکو ته داسې بد نمونه ورکړي وو، نو هغه وجنه داسې لیدرشي چې دا خلک به دغه ورته راوځي، او دوی به ووټونه اچوي، ډېر خلکو ځان رجسټر کړی ووټونو لپاره، او دوی رجحان هغه هیلری کلینټن طرف ته روان ده، او دوی به کوشش وی چې هیلری کلینټن وګټي، ولې چې دوی دا وایي چې فرض کا ډونالډ ټرمپ راغلی نو هغه به د امیګریشن په خلاف، هغه به د بهر کډوالو په خلاف داسې ګامونه اوچت کړي چې کوم دوی ته به نقصان ورسوي. نو رجحان دلته دا ده چې دوی به هیلری کلینټن خالي په نیویارک شي نه، د امریکې نور په فلوریډا شي، په نور داسې ځایونه شي چې کوم دا خلک ډېر اباده شي دي، هغوی به یو صفا اثر اچوي، هغه به هیلری کلینټن په حق شوي.
او پیر صاحب، د تروریزم سره د مبارزې مسله یو له هغو مهمو مسلو څخه ده چې نه یوازې د امریکای خلک بلکې د نړۍ خلک هم دا په ډیر غور او دقت سره اوري او څېړي. له دغه دوو کاندیدانو څخه د چا دریز د تروریزم په وړاندې ډیر قاطع او پریکړنده چې خلک هم ورڅخه راضي دي؟
دغه دوه دریزونه دي چې کوم ډونالډ ټرمپ ته هغه دا وایي چې دغه خلک چې کوم داسې ملکونو نه راځي چې چیرې ترهګرۍ مسله ده، لکه پاکستان سو، افغانستان سو، شام سو، هغه خلک باندې ډېر نظر وساتلی شي، او هغه د دلته په امریکې راتګ شي د پابندي وي، او پورې چې کله دوی خپلو شي سره سلا وکړي چې څه د اوسې په دغه مسله باره شي. او بل چې کوم هیلری کلینټن ده، هغه خدا وایي چې موږ به سروېلنس، موږ به انټلیجنس یاتو، موږ به خپل ادارې مضبوطو، او د داعش خلاف چې کوم جنگ دغه شه به تیزی راولو. خو دلته دا ده چې کوم مهمه خبره ده، هغه دا ده چې دوی دواړه کینډیډیټونو، او دا یو قسم افسوس خبره ده چې دوی افغانستان ذکر نه ده کړی. افغانستان هغه ده چې کوم چې دوی د ترهګرۍ خلاف جنگ شروع کړی و، او هغه جنگ اوس هم جاری ده، هغه اوس هم امریکایان په پکښې مري لګیا دي، په کندوز شي مړه شوي دي، په هلمند شي، په دغه سې افغانان مري لګیا دي په اوسه پورې.
اول ته د امریکا نظامي حضور د فعلاً د امریکا سرتیري په افغانستان کې ډېره دي.
بالکل، خو موږ ولیدل چې په اول ډیبیټ شل ذکر وسو افغانستان، هغه نه بعد موږ د ټول څومره کمپین وچلې ده سو میاشتې افغانستان ذکر نه وسوای. نو دا یو دا چې دواړو طرف نه یو کمی لیده سي، او موږ به ګورو چې کوم راځي. خو افغانستان مو یو چیلنج وي دوی ته راتلونکي چې کوم هم حکومت وي، که آیا هغه ډونالډ ټرمپ ریپبلیکن پارټي وي، که د هیلری کلینټن ډیموکراټیک پارټي وي. ترهګرۍ خلاف جنگ، اسپیشلی دا جنگ چې اوس امریکای شننه راغلی ده، موږ ولیدل چې داسې کسانو دلته حمله وکړې چې کوم اورې په هغه حالاتو په وجه نه دوی باندې اثر سوی وو، او دوی امریکې ته دا جنگ راوړی. خو دواړو طرف نه داسې یو قوي دریز نشته چې کوم خلک مطمئن شي چې واقعي دا دواړو پارټي شي چې کوم هر راغلل هغه ترهګرۍ خلاف چې کوم جنگ ده اخشر به دوی کامیاب شي.
مننه، کور مو ودان.
ډېره مننه.
درنو اردوونکو، تاسو د امریکا غږ ډیوې ته غوږ یاست. لکه څنګه چې مخته په خبرونو او سرټکو کې مو واورېدل، او دغه راز د ډیوې له څېړنکار پیر زبیر شاه سره مو واورېدل، په نیویارک ښار کې دا مهال د ټاکنو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی ده. سبا د نومبر 8 نیټه ده. دا په امریکا کې تر ټولو مهمه ورځ ځکه ده چې سبا ته به د ولسمشرۍ انتخابات کیږي، او له دواړو کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالډ ټرمپ څخه به یو ګټون کلانیږي، او دا به د امریکې راتلونکی ولسمشر یا رئیس جمهور وي. په نیویارک کې بیا هم څه ډول امنیتي تدابیر نیول شوي دي، څه ډول امنیتي چمتووالی نیول شوی ده تر څو چې دغه انتخابات په یوې ښې فضا کې ترسره شي؟ په دې اړه زموږ همکاري سمینه احسن یو ویډیو راپور چمتو کړی چې په ګډه ګورو اوروي.
په نیویارک کې د ډیموکرات صدارتي امیدوارې هیلری کلینټن پلویان په هغه ریاستونو کې خلکو ته اخیری پیغامونه لیږي او ټلیفونونه کوي، کوم چې د انتخاباتو ګټلو لپاره ډیر ضروری دي. په دغه پیغامونو او ټلیفونونو کې خلکو ته د ووټ اچولو وینا کیږي. د ځینې نظر پوښتنو د دې نتیجو نه پس چې ریپبلیکن امیدوار ډونالډ ټرمپ هیلری کلینټن ته ډیر ورنږدې شوی، مقابله نوره سخته کړي، او زیاته توجه په دې ده چې څوک زیات نه زیات ووټرانو ته ځان رسوي. بلخوا ته د نیویارک ښار نه بهر د هر کال په شان په لکونو خلک د خزان د موسم شروع کېدو په موقع کېدونکي زغل یا میراتون لیدو لراغون شوي دي. د نیویارک ښار په کوڅو کې دغه میراتون د 1900 نه کیږي او قریبا 500 پورې خلک پکې د ټولي دنیا نه برخه اخلي. د دوی د سکیورټي لپاره په زرګونو پولیس ځای په ځای ښکاري. د امریکا د استخباراتي چارواکو تر مخه دوی د الیکشن نه مخکې یا د الیکشن په ورځ د ممکنه ترهګرۍ د حملې استخباراتو په بنیاد ځان تیار ساتلی. دوی وای ورجینیا، ټیکساس او نیویارک ریاستونه حساس دي. که څه هم چارواکي وایي د ترهګرو حملو خطر یقیني نه دی، خو د نیویارک چارواکو دغه ډیر سنجیده اغستی، ولې چې دواړه صدارتي امیدواران به د نهې په شپه یعنی په 8 نومبر د الیکشن ټوله ورځ په نیویارک کې خپلو مرکزي دفترونو کې تیروي. هیلری کلینټن به ټوله ورځ د شیشو نه جوړ په دې کنوینشن سینټر کې او ډونلډ ټرمپ په ټرمپ ټاور کې د خپل کور نه په لږه فاصله په یو هوټل کې. د ټرمپ یو پلوی آنند اهوجا وای هر څوک نه یوازې د خپل ځان د حفاظت په حق لا، بلکې د صدارتي امیدوارانو د تحفظ په لړ کې هم فکرمند دی. د امریکا صدارتي انتخاباتو ته یو څو ګنټې پاتې دي او چارواکي وایي د جمهوریت په لار کې خنډ جوړونکي هره هڅه به ناکامه کوي. د امریکا ولسمشریزو ټاکنو په ورځ ستاسو لپاره ډیوا راډیو او تلویزیون ځانګړي خبرونه لري او زه به یم ستاسو قربانه منظر شهید.
په سیمه کې د نومبر په 9 نیټه شروع یا چهارشنبه په ورځ د سهار 6 بجې دغه خبرونه په ژوندې بڼه لیدل شي. زه زید خټک ستاسو قربایم.
زه وګم جالوان به تاسو ته د امریکای صدارتي انتخاباتو په حق لا وروستي معلومات درکوم. نیخ پنیغه د امریکای نیویارک خارنه
او زه افتخار حسین با په نیویارک کې د ډونلډ ټرمپ هډکوارټرز نه نیخ پنیغه تاسو ته د امریکایي صدارتي انتخاباتو تفصيلات وړاندې کوم.
زه بختور شایم او زه به تاسو ته د ورجینیا د یو پولینګ سټیشن نه د ووټونو حال درکوم.
امریکا صدارتي انتخاباتو په اړه تازه مهم خبرونه، ویډیو رپورټونه او سیړنې د ډیوا په ویبپاڼه کې شي.
دغه معلومات به موږ تاسو ته د وی او ان ډیوا فیسبوک لایو په ذریعہ هم نیخ پنیغه درکوم.
Facebook او Twitter او Instagram باندې هم موږ سره ملګری کې دی شي @voadiva باندې
سمون سره اوسئ.
امریکا انتخابات نه یوازې د ټولي نړۍ د لپاره ډیر مهم دي، هر یو ملک پسترګی نیولې دي، بلکې د افغانستان او پاکستان د لپاره هم دغه انتخابات ډیر زیات مهم دي. او چې هر څوک د دې انتخاباتو په نتیجه کې صدر جوړیږي د راتلونکو سلورو کالو د لپاره، نو امریکا په خارجه پالیسۍ باندې بعد افغانستان او پاکستان ضرور سترګي چې هغه ګوري د دوه ملکونو اړخته س نوي خارجه پالیسۍ س نوي تګلارې د امریکا مخې ته راځي. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد سره هم په دغه موضوع باندې د وایس اف امریکا آشنا سرویس نسیم ستنګزی خبرې کړې دي او هغوی نه پوښتلې دي چې افغانستان د لپاره به څه نتیجې راوړي که هر څوک د دې انتخاباتو په نتیجه کې د امریکا صدر جوړیږي. نو دغه مرکه تاسو وړاندې کوو.
کاغلی خلیلزاد، ډیره مننه چې تاسو په دې مصروف وخت کې موږ ته وخت راکړه. تاسو معلومه ده چې د امریکا انتخابات تقریبا په ټوله دنیا باندې تاثیر لري، نو یو شمېر افغانان سره دا اندېښنه ده چې د جمهوری ریاست په دې مهمو مناظرو کې حتی د افغانستان نوم یاد نشو. نو هغوی داسې فکر کوي چې یا به افغانستان اهمیت له لاسه ورکړی وي او یا ښایي امریکان فکر کوي چې دا جګړه نوره پای ته رسېدلې ده. تاسو په دې برخه کې څه نظر لرئ؟
دا ممکن یو مثبت جنبه ولري، ځکه چې داسې معلومیږي چې افغانستان په باره کې شدید مخالفت د دوه کاندیدانو ترمنځ او دوه حزب ترمنځ وجود نه لري، ځکه چې عموما انتخابات هغه موضوعګانو باندې توجه کوي، تمرکز کوي چې هغوی باندې اختلاف د نظر وي. اما اوس داسې معلومیږي چې د افغانستان په اړه کې تر اوس یو مهمه انتخابات نقطه نظر نه اختلاف وجود نه لري.
تاسو د امریکا د پالیسۍ د یو متخصص په توګه د کچېرې هیلری کلینټن کامیاب شي او یا ښاغلی ټرمپ د دوی دواړو د پالیسیو په برخه کې کوم ستر تفاوتونه وینئ؟
زما په نظر که هیلری کلینټن انتخاب وشي ممکن دومره غټه تغییر په اهداف او په ستراتیژي کې را نشي ځکه چې د افغانستان په اړه، اما امکان لري چې د پاکستان په باره کې یو نوې کتنه وشي ځکه چې یو عمومي نظر په امریکا کې دا دی چې د امریکا سیاست په پاکستان باندې تر اوسه پورې یو موفق سیاست نه و. او ځینې نظریات هم وجود لري لکه ځینې وایي چې باید پاکستان مکمل انزوا ته باید لاړ شي تر هغه پورې چې سیاست یې تغییر وکړي. ځینې وایي چې پاکستان په لیست هغه ممالک چې د ترورستانو طرفداري کوي په هغه کې شامل وشي. ځینې وایي چې کومک پاکستان ته کاملا یا غیر انساني بشری کومکونه ټول باید قطع وشي. اما یو نظر کلی نظر وجود لري چې ټول وایي چې باید یو نوی کتنه ته ضرورت ده. د افغانستان په باره کې فکر کوم چې ممکن یو نوی کتنه د افغانستان په باره کې هم وشي، اما چانس کمتر دی که هیلری کلینټن رئیس وي. اما که نتیجه د انتخابات دا وشي چې ترامپ د امریکا رئیس جمهور وشي، دواړه د پاکستان او افغانستان په باره کې زما په نظر یو نوی کتنه به حتما کیږي. د تغییر چانس په هدف او په ستراتیژي باندې په دواړه باندې زیاتر به وي.
هیلری کلینټن د ښاغلي اوباما په دوره کې اولنۍ امریکایي چارواکې وه چې په 2010 کې له طالبانو سره د سولې خبرې یاده کړله. هغه وخت یې وویل چې موږ هم په یو وخت کې هم جګړه کوو هم خبرې کوو، خو تر اوسه موږ وینو چې داسې خاص پرمختګ د افغانستان د مصالحې په برخه کې منځ ته نه ده راغلی. نو که چیرې هیلری کلینټن راشي، ستاسو په نظر به دا د سولې بهیر یا پروسه چټکه او اغیزمنه شي؟ او که ښاغلی ترامپ راشي، جګړه به توده شي او که مصالحه به زیاته شي؟
زما په نظر که خانم کلینټن انتخاب بشي، ممکن کوشش وکړي چې پاکستان باندې فشار واچوي او دا پخوانی سیاست د سولې مسله د پاکستان له لارې نه او د افغانستان حکومت سره تعقیب وکړي په اساس د فشار پاکستان باندې. او ممکن هیلری کلینټن د امریکا قوا په افغانستان کې تعداد لیکونه کی پسله دی نه چې په دا تعداد چې اوس په افغانستان کې دی پاتې شي. دا زما په نظر دا چانس وجود لري. ممکن پاکستان داسې یو سیاست سره موافقه وکړي که اونه کې دا پس یو کال څو میاشتې نه معلوم وشي. اما که ترامپ انتخاب وشي، چانس داده چې امریکا نه یوازې پر پاکستان باندې تغییر فشار ډېر زیاتر فشار راوړي، بلکې ممکن امریکا مستقیم طالبانو سره هم خبرې وکړي. ځکه تر اوسه پورې سیاست دا دی چې طالبانو سره بس نسته، یوازې د حکومت افغانستان او طالب او امریکا سره ممکن یو ځای که خبرې وسي. زما په نظر چانس دا به زیاتر وشي چې امریکا مستقیم طالب سره خبرې وکړي.
ښاغلی خلیلزاد، ډېره مننه ستاسو له وخت نه.
د امریکا ولسمشریزو ټاکنو په ورځ ستاسو لپاره دیو راډیو او تلویزیون ځانګړي خبرونه لري او زه وایم ستاسو قربانا منځه شهید
په سیمه کې د نومبر په 9 نیټه شروع یا چهارشنبه په ورځ د سهار 6 بجې دغه خبرونه په ژوندې بڼه لیدل شي. زه زید خټک ستاسو قربایم.
زه وګم جالوان به تاسو ته د امریکای صدارتي انتخاباتو په حق لا وروستي معلومات درکوم. نیخ پنیغه د امریکای نیویارک خارنه
او زه افتخار حسین با په نیویارک کې د ډونالد ټرمپ هډکوارټرز نه نیخ پنیغه تاسو ته د امریکای صدارتي انتخاباتو تفصيلات وړاندې کوم.
زه بختور شایم او زه به تاسو ته د ورجینیا د یو پولینګ سټیشن نه د ووټونو حال درکوم.
امریکا صدارتی انتخاباتو په اړه تازه مهم خبرونه، ویډیو رپورټونه او سیړنې د ډیوا پر پاڼه کتئ شئ.
دغه معلومات به موږ تاسو ته د وی او ای ډیوا فیسبوک لایو په ذریعہ هم نه پنې غذر کوو.
فیسبوک او ټویټر او انسټاګرام باندې هم موږ سره ملګری کېدئ شئ @voadiva باندې.
موږ سره اوسئ.
امریکا غږ دی وی قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو بیا هم ستړي مشي لکه څنګه چې مخکې خبرونه کوم واوریدل. سبا ته د نومبر 8 نیټه په امریکا کې تر ټولو مهم ورځ ځکه چې د امریکا د ولسمشر لپاره د دواړو نوماندانو هیلری کلینټن او ډونالد ټرمپ ترمنځ به یو نفر د راتلونکو څلورو کالو لپاره د امریکا ولسمشر سي. په امریکا کې د انتخاباتو بهیر څه ډول پیلېږي او څه ډول پای ته رسیږي په دې اړه د امریکا غږ دی وی همکاري سمینا احسن یو لړۍ پیل کړې ده چې نن یې نهمه برخه ده.
د امریکا په سیاسي پاټو کې د ډیلیګیټس کردار ډیر زیات مهم دی. دغه ډیلیګیټس د خپلو سیاسي پاټو د پاره چې هر کله انتخابات کیږي نو صدارتي امیدوار ټاکي. خو دغه ډیلیګیټس څومره مهم دي، د دوی رائے سمرا اهمیت لري، نن به تفصیل په دې وړاندې کوو. د پارټو په کنونشن کې د امیدوارانو د نامزدګۍ حتمی فیصله ډیلیګیټس یا استازي کوي. د ځینی قوانینو تر مخه استازي د دې خبرې پابندي چې یوازې هغه امیدوارانو ته خپل ووټ ورکي چا چې د دوی په ضلعو کې اکثریت ترلاسه کړی دی. خو په لږ شمېره کې ځینی استازي د خپل خوښي امیدوار ته هم ووټ ورکولی شي. په ډیموکراتیک پارټۍ کې داسې استازي د سوپر ډیلیګیټ په نوم یادېږي. کله چې یو امیدوار د استازو د اکثریت حمایت ترلاسه کړي نو هغه کامیاب ټاکل شي. د دې وروسته هر امیدوار نائب صدارت لپاره د خپل امیدوار اعلان وکړي او بیا د نومبر په میاشت کې عامو انتخاباتو لپاره تیاری شروع کړي.
تاسو موږ سره ولیدل چې په امریکا کې صدارتي انتخابات څنګه کیږي، صدارتي امیدواران څنګه ټاکل کیږي او د چاچا په دې ټول سیاسي عمل کې مهم رول دی. هم دغه سره تاسو نه اجازه غواړو. الله پامان.
تاسی یو ملک پل همشتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه لري. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل زای
VOA ګران اوریدونکو کتونکو د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر نن د پېښور های کورټ کې یو خواست دایر کړی دی یا جمع کړی دی. دغه خواست د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري د موجوده پلان پر ضد دی. دوی وایي چې دغه درخواست یا دغه خواست د صوبایي حکومت لخوا نه بلکې د صوبایي اسمبلی د غړو لخوا چې دی هغه دایر کړی شوی دی. او دوی ډیر قراردادونه هم په صوبایي اسمبلی کې پاس کړي دي او د وفاقي حکومت نه پکې غوښتنه کړې ده چې د پاکستان او چین اقتصادي راهداري د موجوده پلان وضاحت دي دوی ته ورکړی شي یا موجوده پلان دي دوی ته وړاندې کړی شي چې په دې کې څه څه دي کمی کمی لاري دي. په دې حواله سره تفصیل اورو مدثر شانه.
د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر اسد قیصر پېښور های کورټ ته سره د ځینو وزیرانو راغلو او عدالت کې د وفاقي حکومت په ضد چین پاکستان اقتصادي راهداري کې صوبې سره د زیاتی خلاف درخواست جمع کو او په دغه موقع سپیکر ډیو رادیو ته وای درخواست د حکومت لاړه خنه بلکې د اسمبلی د غړو لخوا شوه دی.
نام زه د اسمبلی طرف کوم دا چې څنګه زموږ قراردادونه مون پاس کړی دي دا قراردادونه نه عمل درابد نشته دا غي په جامو دا فیصله کړی چې کم اس کم سره بل لار نشته چې زموږ قراردادونه ته ته ملاویږي امپورټس نه ملاویږي په پاکي وجبانه موږ دا فیصله وکړه چې موږ په دې باندې عدالت ته لاړ شو او خپل کیس چینو عدالت کې چینو پړي.
خو بلخوا د راهداري د غربي لارې لپاره مبارزه کوونکي د صوبایي حکومت دغه ګام ستایي خوای وفاق نه د خپلو حقونو ګټلو لپاره باید د عدالتي مبارزې په ځای سیاسي جدوجهد شوی وي. د دې دریض د عدالت خلاف فیصله واورول نو بیا به د مبارزې لپاره هیڅ هم پاتې نشي. او سپیکر اسد قیصر نه مچ پوښتنه وکړه چې آیا د دې په دې عمل به د احتجاج لاره بند نشي نو هغه وایي
نه احتجاج خو زمونږ ګوره قانوني حق ته قانوني حق خو چې موږ ته دانه موږ به احتجاج هم کوو موږ به درنام ورکو زمونږ چې سره خلک دي ګوره دا زمونږ د مستقبل خبره ده. په دې موږ کمپرومایز نشي کولای په دې کې موږ کمپرومایز وکړو موږ راتلونکي خپل نسل ته څه جواب ورکوو په دې کې چې موږ قانوني آئینی لاره غستل موږ عدالت ته لاړو د دې نه علاوه موږ چې په دې باندې سټرایک هم کوو په دې به احتجاج هم کوو په دې به درنام ورکو او زه به خپل پټول درنو کې کینم.
او د یو قانون پو محمد انعام اډوکیټ نه مو چوپ پختل د ریټ پیټیشن جمع کولو نه پس په اوس د دې اوریدنه کله نه شروع شي نو هغه وایي د دې د مسترد کېدو امکانات ډیر کم دي
چې څنګه د دې قانوني طریقې کار دی دا بزیده برانچ ته بیا په دې باندې چیک لیست لګي هغه کتلی شي که سبجیکشن پینی دا به بیا مخ کیږي او د کی بروز به بعد تاریخ لګي جی دغه هدا پوره د دې قانوني طریقې کار دی هغه سپیکر جمع کی کام سړې د ټولو یو سټانډرډ او سټیټس دی کوټ د پاره جی.
عام خیال دا او چې سپیکر سره به درخواست جمع کولو په وخت د ائتلافي ګوندونو د اسمبلی غړي او دغه شان د مخالفو ګوندونو پارلماني لیډران هم وي خو په دغه موقع دی نو موجود. البته سپیکر اسد قیصر ویل دی ټولو سره د مشاورت نه پس دا ګام اخلي. د یادونه وړ د صوبایي اسمبلی سو واري وفاق نه راهداري کې د خپل حقونو غوښتلو لپاره قراردادونه منظور کړي دي. سو ځلې هم په دې اړه ټول ګوندیز کانفرنسونه شوي دي خو نه یوازې د پښتونخوا سیاسي ګوندونه بلکې د بلوچستان ګوندونه هم ګیله کوي وفاق راهداري کې د دوی په حقونو سترګې پټې کړي دي او ټوله ګټه پنجاب صوبې ته د مشرقي لارې په ذریعه رسول غواړي. مدثر شاه وایس اف امریکا
ترنو اردن کو د چین او پاکستان ترمنځ د لوی اقتصادي لارې په اړه مو راپور واورید. په تیر خبرونه کې زموږ همکار نو شیروان په پیښور کې د ډیوی رادیو څیړنکار اسماعیل خان سره مرکه کړې چې په ګډه وي.
نو ما څنګه لري چې دلته کې دا کیسه بنور هم ځندول کیږي ځکه چې دوی به د وفاق نه خامخا کمنټ شخلي د جواب به نه غواړي چې وفاق به دې باره کې سوي. عمومي توګه باندې خو عدالتونه ډډه کوي د داسې مقدمونه چې په کم کې سیاست پکې په منځ کې راځي. اوس صوبایي حکومت چې کم څه نکات په دې کې رجحت کړي دي دوی به اوس د وفاق نه په هغې باندې نظر غواړي. وفاق به خپل کسان راولي دلته کې خپل کېږي تر اوسه پورې چې کوم سی پیک باندې څه دغه شي د هغې کې خو واضح خبره ټول پکې کوم هغې اهداف دي د هغې دپاره چې څومره پیسې دي هغه دغه شوي دي. او چینیانو هم دا خبره څرګنده کړې ده چې دا د دې د وس کار نه دی دا ټول کار د وفاق وفاق غواړي او سبو سره کیلي خپلې مسلې حل کوي نو دا ځان یو خبره ده. او زما خپل خیال دا دی چې که هایکورت هم دغه نه پس بیا دا خبره دي د وفاق یا سلوک صبح په دواړو صورتونو کې به دا بیا سپریم کورت ته بیا دا خبر وږدېږي دغه کېږي نو ما ته په نږدې په کې داسې سختاري نه چې په دې باندې به څه عمل درامد شي.
اسماعیل خان صاحب زنه د پښتنو د سیمو یا د بلوچستان سیمو چې کوم سیاسي مشران دی هغه په مرکزی حکومت نیوکه کوي اکثره چاغي و چې د سکیورټی له وجې نه د غربي لارې دین اوخ کې دا یې ورستو کړی دا نو دا جواز یې پزې نه دی تاسو څه فکر کوئ
دا چې دغه مختلف توجيهات دوی پیش کړی چې دا مغربي دغه تدیدی ستوي غربي روټ کم یو دی او هغه ستوي آیا دا هغه روټ دی چې کم د غنه راغلي دی بیا په زمون د اسماعیل خان په ځای ور راننوتی د ولته بیا د خپل بیا وتی دا واپس تاسو عبدال په لار باندې منشري او د ټاباتو باندې منشري نه بیا د شکر کورم هایل سره بل شوی دی د غوړ چې کوم د غربي هغه دغه چې د گوادر نه شول شو د بلوچستان په سیمه راغلي د بلوچستان د سیمه نه بیا په د زمونږ په پښتونخوا ته راغلي دا د دې چې زمونږ قبایلی سیمه مور سره دغه شوی دي دا یو بل روټ چې په دې باندې دغه دی ځکه چې دا ټول کې نږدې لاره ده په هغه چې په راشي پات دغه تا او د تنه بیا د کوم سره په دې باندې لاشي او د سینټ دا د چې کوم ټریننګ کمیټه رپورت راغلی دی اږي هم دا ویل چې د کرکورم د لار چې کومه دا ډیره زیاته وړه ده او زه په دې لاند سلایډینګ مسلې دي اږي یو نوی روټ دا کړه چې پای کې تقریبا د دې په وینا کې لسکم سل کیلومتر زیاده سړک کې چاغو جوړول دی هغه دی چې سواس او د چترال نه چې کوم دینو ګلګت بلتستان سره دا روټ یو ځای کې اږي دی په شان کې دا ټول کې څو او مناسب لار ده اوس دې مختلف توجيهات کې اوس چې خبر عدالت پر راشي او کم کاغذونه چې وفاق سره دی او عدالت نه غوړي او د زمو سبې په دې باندې سو پورې سونه کار کړی دا مخه ته راشي نو لمه پته لګي چې خبر شو دا
سم ده اسماعیل خان چې یو لړغونه کې جواب په دې هم غواړم چې وړاندې خیبر پختونخوا اعلی وزیر د ډیور ریډیو سره خپل خبرو کې ویلو چیرې دوی به مقدمه کوي د حکومت ترپه نن چې کوم درخواست ورکړی شو های کورټ ته هغه د اسمبلی لخوا ورکړی شو ستاسو په فکر باندې ولې د خیبر پختونخوا حکومت د کې نه خپل ناراضي
دغه سیاسي مسله واځي چې حکومت نه غوښتي چې پی ټی آی د یو اپوزیشن په دغه باندې د وفاق خلاف مقدمه وکړي دا به د سرکاري چې یو سیاسي ګوند د وفاق خلاف راکړي د اسمبلی د اوله فره تک دا چې نور پارټیانی هم په دې کې دي صرف د پی ټی آی نه په دې کې جماعت اسلامي او داغي د غرنګ نور ملګری د شرپاو سیټ پارټي یا عوامي نېشنل ګوند دا پارټیانی هم په دې کې شامل دي دوه پارټیانی نو سب ګوره د دې نه بهر شوې دي یو مسلمان او یو چې د فضل الرحمن صاحب د حزبیت العلماء اسلام اږي ویلي چې موږ د دې مقدمه یې سنو خو باقي چې په اسمبلی کې څومره پارټیان دي اږي په اږي مرسته د دې سپیکر صاحب د دغه سره د پټیشن سره ده
ډیر مننه اسماعیل خان صاحب
ډیر مهرباني
د پاکستان ستر محکمې نن د پاناما لیکس په اړه خواستونه واوریدل او په محکمه کې د لومړي وزیر نواز شریف دوه زامنو حسن او حسین نواز او لوري مریم صفدر خپل ځوابونه عدالت ته وړاندې کړل. په دې اړه بشپړ حال د ارشد حسین پر راپور کې.
د ستر محکمې د مشر قاضي چیف جسټیس انور ظهیر جمالی په مشرۍ کې د ګل پروس چې کله 15 کسیز بنچ د قضیې اوریدنه پیل کړه نو سلیمان بټ اډوکیټ د وزیر اعظم نواز شریف د بچو مریم نواز حسن نواز او حسین نواز لخوا جوابونه داخل کړه. د وزیر اعظم د بچو لخوا عدالت ته په جمع کړې شو جوابونو کې ویلي شوې چې په دې درې واړو بچو کې یو تن هم د نواز شریف د کفالت لاندې نه دی او نسوک عوامي څوکۍ لري. د وزیر اعظم د لور مریم صفدر لخوا داخل کړی شوی جواب کې ویلي شوی چې په هغه باندې د افشور کمپنیانو د لرلو تورونه بے بنسټ دي او دا چې هغه د کم جایداد مالک نه ده. د غرنګ حسین نواز په خپل جواب کې دا دریس پل کړی چې هغه د شپاړس کلونو راهیسه بهر هیواد کې د قانون د چوکاټ لاندې کاروبار کوي او د کال 2015 نمخ کې یاد شوی جایدادونه د هغه نو خور سره یو ځل بیا خپل پلار ته د یو غټ رقم د ډالې پتوګه د ورکولو اعتراف کړي. دستر محکمې قاضي عظمت شیخ د وکیل نه وپوښتل چې هغه د جواب سره دستاویزي ثبوتونه ولې نه دي داخل کړي، نو هغه جواب ورکړو چې وخت کم وو، خټه کلی شوی کمیشن ته به ټول دستاویزي ثبوتونه ورکوي. جسټس آصف سعید کوسا وکیل ته وویل چې ته عدالت په دې قانع کړه چې د جایداد اغستل د قانون لاندې وو او دا چې د دې دپاره رقم بهر ملک ته د قانون لاندې انتقال کړی شوی دی. اخوا عدالت د مخالف تحریک انصاف ګوند د وکیل حامد خان نه پوښتلی چې د هغه سره د روانې قضیې په هکله نور کوم ثبوتونه شته، نو هغه ورته وویل چې دغه ثبوتونه د مخکې نه په عدالت کې جمع کړي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان تور لګوي چې حکومت د پاناما لیکس په قضیه کې تاخیری هر بې کاروي.
اب دو هفته کی اور مهلت مانگی اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو اگلے ٹیوزڈے سب کچھ ٹیوزڈے تک ساری اپنے جواب دینے ہیں.
غوای نن هم حکومت عدالت ته د شواهدو پوره اسناد ورنکړه او د نور وخت اغستلو غوښتنه کوله، خو خوشاله دي چې عدالت د راتلونکي نهه ورځې پورې د هغوی نه د ټول شواهدو جمع کولو غوښتنه وکړه. د اطلاعاتو وفاقی وزیر مریم اورنگزیب په دې موقعه ویلي
جو جو ثبوت کے اوپر اور ایویڈنس کے اوپر بیس کرے گا اور انشاءاللہ پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف صاحب اس میں سے بالکل ایک گرین چٹ لے کر صاف اور شفافیت کے ساتھ باہر آئیں گے.
پارلیمان کے مخالف پیپل گوند پاناما لیکس د پلټنو په معاملہ دستر محکمې د انکوائری کمیشن د جوړولو سره مخالفت سرګند کړي او بیرسٹر اعتزاز احسن ویلي چې د کمیشن نه جوړول د گرد مخالف سیاسی ډلو شریک رائے وا. د حکومت لخوا د شواهدو د اسنادو د پاره د 15 ورځو مهلت غوښته شوی وو، ولی عدالت دغه خواست رد کړي او ویلي چې زر تر زره دغه قضیه هوارول غواړي. دستر محکمې مشر قاضي ټولو ډلو ته امر کړی چې هغوی دې د نومبر د 15 نیټې پورې د شواهدو دستاویزات جمع کړي او د قضیې اورېدنې هم د نومبر د 15 نیټې پورې ځنډولې. د روان کال د اپریل میاشت کې د پاناما لیکس د یو لا فرم موزیک فوننسکا مخې ته د راتلو تر مخه خواوشا 600 پاکستانی وګړي داسې دي چې بهر ملکونو کې افشور کمپنیانې لري او په هغو کې د وزیر اعظم نواز شریف دوه زامن حسین نواز، حسن نواز نه علاوه د هغه لور د مریم نواز نوم هم شامل دی. د عمران خان ګوند تحریک انصاف، د شیخ رشید ګوند عوامی مسلم لیگ، جماعت اسلامی، جمهوری وطن پارټی د پاناما لیکس د پلټنو د پاره سترې محکمې ته ورغلي او عدالت د هغه خواستونو اورېدنه پیل کړي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د امریکا ولسمشریزو ټاکنو په ورځ ستاسو لپاره دیوا راډیو او تلویزیون ځانګړې خپرونې لري او زه به یم ستاسو قربانه منزه شهید.
په سیمه کې د نومبر په 9 نیټه شروع یا چهارشنبه په ورځ د سهار 6 بجې دغه خپرونې په ژوندې بڼه لیدل شي. زه زید خټک ستاسو قربایم.
زه وګم جالوان به تاسو ته د امریکای صدارتي انتخاباتو په حق لا وروستي معلومات درکوم. نیخ پنیغه د امریکای نیویارک خارنه.
او زه افتخار حسین با په نیویارک کې د ډونالد ترامپ هډکوارټرز نه نیخ پنیغه تاسو ته د امریکای صدارتي انتخاباتو تفصيلات وړاندې کوم.
زه بختور شایم او زه به تاسو ته د ورجینیا د یو پولینګ سټیشن نه د ووټونو حال درکوم.
امریکا صدارتی انتخاباتو په اړه تازه مهم خبرونه، ویډیو رپورټونه او سیړنې د ډیوا په ویبپاڼه کې شته.
دغه معلومات به موږ تاسو ته د وی او ای ډیوا فیسبوک لاین په ذریعہ هم نه پنه غذر کوو.
فیسبوک او ټوئیټر او انستګرام باندې هم موږ سره ملګری کېدئ شئ @voadiva باندې.
موږ سره اوسئ.
دا د وایس اف امریکا د ډیوا ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده. ګران اوریدونکو او کتونکو، د امریکا د انتخاباتو په حواله سره به تاسو سبا یعنی د نهې په ورځ نیخ په نیغه تازه معلومات او تازه خبرونو نه خبریږئ. د ډیوا ریډیو او د ټلویزیون د لارې تاسو ته به خصوصي نشریات د لارې د امریکا د انتخاباتو وخت په وخت باندې تفصیلات وړاندې کوو. زموږ همکاران به هم تاسو ته د پولینګ سټیشنونو نه د نیویارک ښار نه خصوصاً وګما جلوان او افتخار حسین تاسو ته تازه صورتحال وړاندې کوي. تاسو به خبرې چې سر روان دي، څنګه تیاریاں روان دي، ووټینګ څنګه روان دی او ورسره کم یو امیدوار صدارتی امیدوار مخ په وړاندې روان دی، څوک به بیلی څوک به ګټي، د دې نتیجې به هم تاسو ته وړاندې کوو. سبا موږ سره اوسئ. د نهې په ورځ د نومبر په اتمه نیټه باندې د ډیوا ریډیو خصوصي خپرونې به د امریکا د انتخاباتو په حواله سره وس راځو. د یو رپورټ اړخته، د پاکستان د فوز مشر جنرال راحیل شریف نن د نهه ترهګرو د مرګ په سزا لاسلیک کړی ده. دغه نهه ترهګر چې دی د دوی تعلق خودلې کېږي د تحریک طالبان او د لشکر اسلام سره. تفصیل اورو په دې حواله سره د ډیوا ریډیو خبریال پیر ولایت شانه.
د ای ایس پی آر لخوا جاری کړی شوی اعلامیه کې ویلي شوی چې دې ترهګرو ته فوزي عدالتونو د مرګ سزا اورولې وه، او دې تنانو کې ساجد ولد ابراهیم، جاوید ولد فقیر ګل، فضل حق ولد شاداد، فضل رحمان ولد فضل کریم، زید خان ولد خطاب شاه، او عمر سید ولد حضرت سید، رحمت ولد اسماعیل بخولی ولد عمل خان، او نذیر الله ولد الله داد نومیږي. د اوو سزا یافته ترهګرو تړاو د کلدم ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان او د دوو تړاو د لشکر اسلام نومې تندرا وډلې سره خودلې کې. دا ای ایس پی آر اعلامیه وایي چې په دې سزا یافته تنانو کې پېښور کې د پی آی اے په الوتکه باندې رډزو مجرمان هم شامل دي. په دې پېښه کې په جاز کې سوره یوه زنانه مړه شوې وه او دوه نور مسافران جوبل شوي وو. سرګند دی وی چې پېښور آرمی پبلک سکول د خونړۍ پېښې وروسته د پاکستان حکومت د ملي تګلارې د لاندې د ترهګرې د کیسونو په تیزۍ سره اورېدنې لپاره فوزي عدالتونه جوړ کړي وو، او د دغې ځانګړي عدالتونو د جوړښت لپاره پارلمان د یوویشتم آئینی بدلون منظوري ورکړې وه چې تر مخې د دغې عدالتونو لپاره د دوو کالو میاټ ټاکلې شوې وو، کوم چې د راتلونکي کال 2018 د جنوري په میاشت کې پای ته رسي. وتلې قانوندان لطیف افریدی اډوکیټ چې پخپل هم فوزي عدالتونو کې د قانوني کاروایي سره مخ ملزمانو د ملک په اعلی عدالتونو کې دفاع کوي، دی وایي چې داسې لګي چې د فوزي عدالتونو د میاټ ختمېدلو نه مخکې فوج د دغې ځانګړي عدالتونو په ذریعه زیات نه زیات ملزمانو ته سزاګانې ورکول غواړي.
د دې ترمیم او د دې عدالتونو وخت دی که نه؟ دا وخت خو ډېر رالنډ شو. نو دوی چې دا په کوم څه طرز او طریقه باندې د سزاګانې ورکوي، نو دوی په خپل په آرمی ایکس باندې هم عمل درآمد نه کوي. اصل کې افسوس خبره دغه ده که نه؟ موږ چې کومو کیسونو کې پیشي وو او په هغې کې هائی کورټ هم نامنظور کړل، بیا سپریم کورټ هم نامنظور کړل، اوس په کې ځینو خلکو ریویو کړی دی.
د پاکستان ستره محکمه د فوزي عدالتونو جوړښت د ملکی آئین او قانون سره سمبلی، او په وروستو کې اعلی عدالت د فوزي عدالتونو لخوا سزا یافته 14 مجرمانو سزا خلاف د دوی اپیلونه رد کړي او دغه سزاګانې قانوني ګرځولې وې. د پاکستان حکومت د ترهګرې په ضد ملي تګلارې د لاندې په تیزندې باندې عارضي پابندي هم پورته کړې وه، او د بشري حقونو خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی تر مخه د دغې پریکړې وروسته اوسه پورې په هیواد کې 425 مجرمان تیزندې کړي شوي دي. دغه شان فوزي عدالتونو تر اوسه پورې د 100 نه زیات ملزمانو تر ترهګرۍ په واقعاتو کې د ککړتیا په تور د مرګ سزاګانې اورولې دي، او فوزي عدالتونو صرف 4 ملزمانو تر دغې نوعیت په جرم د عمر کید سزاګانې اورولې دي. د بشري حقونو ملکي او نړیوال تنظیمونه د پاکستان د حکومت نه د تیزندې د سزا ختمولو غوښتنه کوي، او دوی د فوزي عدالتونو وجود هم د بنیادي بشري حقونو په ضد او د ملکي عدلیې خلاف یو متوازی نظام بلي. خو د پاکستان حکومت د دغې عدالتونو جوړښت هیواد کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ضروري بلي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
په سوات کې د خویندو جرګې د هغې میرمنې په حق کې جرګه وکړه چې خسر ورباندې جنسي تیری کړی او بیا یې په چړو وهلې. نصیب جانه چې اوس یې زخمونه ښه شوي او عادي ژوند لوري ته مخ پر ګرځېدو ده، وایي د خویندو د جرګې له پرېکړې څخه مشکوره ده. د خویندو د جرګې یو مسؤله تبسم عدنان وایي نصیب جانې سره به د جرګې د پرېکړې پر اساس پورا انصاف کیږي. لسوات پر نیاز احمد خان راپور لري.
د سواد په تحصیلي مټک کې شل کلنه واده شوی نصیب جان چې څو میاشتې وړاندې پرې خپل سقر جنسي تیری او جسماني تشدد کړی و او وروسته دا خبر مشال ریډیو او نور رسنو رپورټ کړو، نو پولیسو ملزم ونیو. په دغه لړکې د کلي سپین روبو بیا بیا د نصیب جان کورنۍ سره د سولې او تاوان ورکول لپاره جرګه وکړه چې جرګه دغه کورنۍ ومنله. په دا اړه جرګه کوونکي تبسم عدنان وایي چې داسې کیسونو کې زیاتره جنکو ته انصاف نه ملاویږي.
چونکه دو ډیر په کومه باندې ختمولو کوشش کوو، نو موږ دا غي بالکل خلافو. نو اوس الحمدلله ماشوم هم رضا ده پاغه فیصله باندې کومه چول مونږ کړی ده او مونږ پم رضا یو په دې فیصله باندې متفق یو. په
جرګې فیصله مطابق ملزم به متاثره جنې ته د 150 لک روپو پورې جیداد ورکوي. د دې ترڅنګ علاج معالجه او عدالتونو خرچه او بیا جنې ته د زوینه طلاق غستل او بیا د بل واده ټوله خرچه به هم ورکوي. په دغه فیصله متاثره شوی نصیب جان وای
زما د حق تپوس ام شو او زما د غو ام شو او چې زه به کم دې ته زم زه به خبر کوم چې ته پنسون چې ته دای چې سس د حق تپوس کیږي.
د جرګې مشر حبیب الرحمن په دغه مقام مشال ریډیو ته ویل چې دغه مسله په جرګه کې حل کول ځکه په کار ول چې وړاندې ترې نورې دښمنۍ جوړېدلې.
کم دې موږ د سپینګری بدری پیری راځو نو بیډی لګه خدای دا اجر ورکړي چې زمونږ هغه جرګې منظوره کړه او هغه کار چې کم دې نو په ډېر خپلې طریقه باندې وشو او دا په غیر د جرګې نه دا کیس نه کیده ولی چې د دې نه وخت وخت نه نقصان جوړېده.
د جرګې یو بل سپینګری 15 کلن مشر محمد خالق وایي چې داسې مسلې کله هم د پاکستان په عدالتونو کې حل کیږي نو ډېر زیات وخت اخلي او د متاثره جنې عمر کم دی، اوس په خپل نور ژوند خاطر وي.
جرګه خو ډېر ښکلی شی دی ځکه چې په جرګه معامله چې کوم ختمیږي په عدالتونو کې ډېر وخت اخلي او دا چونکې د دې میډم په برکت باندې په اسانه وشوه او دې په جنسپي ور دینو خدای اجر لدی ورکړي.
د جرګې دغه فیصلې په عوض باید د ملزم په ضد متاثره کورنۍ عدالت نه مقدمه بیرته واخلي.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د خبره خلکو سره غږیږو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات اخیستل
کېږي. صرف 4 ساعته نه ده، ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چی تاسو یې مهم بوله.
دا ټویټر @VOA Diva، فیسبوک VOA Diva.
په عراق کې د موسل خار د داعش د قبضې نه راخلاصولو لپاره جګړه روانه ده. نن یو بل پرمختګ مخې ته راغلی دی او هغه دا چې کم کورد فوزونه دي چې ورته پېشمرګا ویلې کیږي، دوی بشقنه ګیر چاپیره ګیرا چولې ده. په دې حوالې سره تفصیل اورو د وایس اف امریکا په ریپورت کې. منزه شهیدنا
موسل خار د داعش د ولقې څخه خلاصولو لپاره د عراق پوز خپل عملیات نور هم چټک کړي. د عراقي کوردی جنگیالیو د دوشنبه په ورځ د موسل خار ختیس کې د اسلامي دولت ډلې سره درنین ختی شوې دي. د موسل یو خارګوټه بشیخه د کوردی پېشمرګاز واکونو لخوا په بشپړتګه کلابند شوې. دغه جګړه چې د موسل شمال ختی څخه یوازې 14 کیلومتره فاصله لري، تر دا دمه ډیره درنخ کاری او امکان دی وي چې د داعش ډله د خار څخه په شا وتمبوي. د عراق حکومت د موسل خار بیرته خپل تر کنټرول لاندې راوستلو لپاره د تیرو دریو نیو راهسي په دوامداره توګه عملیات ترسره کوي او په وروستیو ورځو کې دغه جګړه سړه شوې په دی و چې پوځي ځواکونه خارونو ته ورننوتی او نه غواړي چې ولسی وګړي ترې زیانمن شي. د پېشمرګه ځواکونو لټینن کرنل یاد وهم بریدمن سفین رسون ویلي بشیخه خار د ننه شاوخوا سل تنه د داعش ډلې وسلوال راګیر دي. د دوشنبه د ورځې هوایی بمباریو دغه عملیات یو واري بیا چټک کړي. د عراق پوځي ځواکونو یو جنرال 13 ورځ ویلي دوی توانېدلي چې د داعش ډلې سره د سختو جګړو وروسته د موسل خار ګیر شاپیر ځینې نورې سیمې هم خپل تر ولکې لاندې راولي. هغه زیاته کړې چې د سیمې سویل څخه ګڼ شمېر د اسلامي دولت وسلوال په تیښته مجبوره شوي. کوردی ځواکونو د دې خبرې پخلی کړی چې د موصل هوایی ډګر ته څیرمه پر ځینو ودانیو د عراق بیرغونه هم لیدل کیږي. د عراق وزیر اعظم یا لومړی وزیر حیدر الابادی د موصل ښار مرکز څخه 15 کیلومتره فاصله کې د خپلو عراقي ځانګړو ځواکونو لیدنې لپاره تللی و، او د سفر هدف یې هغو ولسي وګړو ته خپله خواخوږي وړاندې کول و چې د داعش ډلې لخوا جګړه کې د اسیرانو په توګه نیول شوي او د انساني ډال په شان یې ترېنه کار اخیستو. د امریکا په مشرۍ دغه عملیات کله هم ترینګلی شي، او څو ورځې وړاندې د داعش ډلې لخوا عراقي ځانګړي ځواکونه هم د سختې مبارزې سره مخ شوي وو کله چې هغوی هڅه کوله موصل ښار ته د ختیځ لوري څخه ورننوځي. تېره اونۍ د عملیاتو په ترڅ کې د ترهګرۍ مخنیوي څانګې اعلان وکړ چې حکومتي ځواکونه توانېدلي د ختیځ سیمې شپږ ولسوالۍ بیرته خپل تر ولکې لاندې راولي. د بشري حقونو نړیوالې ټولنې لخوا په جنیوا کې هم د موصل ښار عملیاتو پر سر تاوده بحثونه شوي دي، او د ولسي وګړو څخه د انساني ډال په شان کار اخیستل یې یو بشري ناورین بللی.
په پاکستان کې د ترهګرو په وړاندې په جګړه کې د پښتنو سیمې ډېرې زیاتې وځپل شوې. وزیرستان، سوات، باجوړ او په ټوله کې د قبایلو زیاتره سیمې د جګړو په ترڅ کې ویجاړې شوې. خلک کورونو پرېښودلو ته اړ شول، د کوچنیانو تعلیمي بهیر یې له خنډونو سره مخ شو، او بالاخره د سوداګرۍ په ډګر کې هم پښتنو ته درانه زیانونه واوښتل. د ډیوی خبریال عرفان الله جان باجوړ کې د میوو یو مارکیټ تللی چې د پښتنو ته د رسیدلو زیانونو یو برخه تاسو ته په دې راپور کې راټوله کی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو لیدونکو او اوریدونکو، دا چپکې ولاړې ما دا د عنایت کلی بازار لویه منډۍ ده. دلته راغلی نن او دلته د خلکو باندې سسور اتحال تر شوی دی، کمپوزیوم لیات شوی وو، د هغې نه پس کاروباري حالې زر دلته څنګه روانې دي. دغه لر کې محمد دې سره خبرې کوو چې څه مشکلات لري او دې ته څه څه پکار دي. د یو مشر لاسه ولاړ ډوړم بېدی نه ته پوښتنه کوم چې دې ته څه مشکلات دي. مشر کړه ته چې تاسو ته څه مسلې دي غټې غټې؟
موږ ته خو حضرت ډېرې مسلې دي. یو خو زمونږ نانات کلی باندې حالات تیر شوي دي، او بې انتها نسخانونه هم شوي دي، نور تاوانونه هم شوي چې موږ اوس هم په خپلو خوینی ولاړ. مطلب دا چې کومنډیان له ورځوم ځکه چې قرضداري شوي استو، غټ مالونه هم راوړل، د برابر باندې کر پې ولګېدل، مالونه هم رانه غونډ غرق شو، ډک ډک دکانونه هم رانه سپات شو. اوه ورځې اته ورځې به چې بعد موږ مال لرالو، مال به یې خراب وو. بس دغه تاوانونه کې موږ اوس مطلب دا چې موږ دا درخواست کوو چې حکومت زموږ سره تاوان وکړي، او بغیر سوده موږ له بینک نه پیسې راکړي، مطلب موږ به خپل کارونه روزګارونه روان کړو.
څه خیال مې ده چېرې پیسې در کې لشل لک روپۍ قرض نو کاروبار به روان شي واپس؟
او الحمدلله کار پر روانېږي، ځکه چې بیا موږ سبا خپل خلک ودارم کوي، موږ ولا مطلب چې سب کې ولور کو نو بیرته هم کاروبار بیرته روان شي.
صحیح دی. جی جی. دلته راسه یو بل مشر ولال دې سره خبرې کو چې را څه مشکلات دي نل تنور په سبزی منډي کې؟
زمنګ مطلب دا دی، دا منډي چې کومه ده په انات کلی کې، بلکې خصوصا په باجوړ کې دا نوی کولاو شوې ده. منګ ته خو مشکلات ډیر دي. اول مشکلات خو منګ ته د بجلی دی، دلته دي ته منګ سټورونه پکار دي، دغه پکار دي، بجلی منګ ته نشته دي. دویم مشکلات منګ ته د شپې د لیټونو دي. زمنګ ټول روزګار د شپې دی، د شپې منګ دا کوزو دا خېجو دا بندو پې کوي، نو منګ ته چې دا سولر سیستم وشي. دویمه ګټه مساله منګ ته دا چې په دې ټوله نات کلی بازار کې ګیټونه لګیدلې دي، زمنګ دا کوڅه پریدا منګ مطلب دا چې دې تم ګیټونه ولګیږي، نو منګ په امن کې شو. او زمنګ پکې خصوصا د ماموندو لکه عام سبزو والا په کراچۍ په منډایانو کې دي، مزدوران دي، اړتیان دي، هغه ټول نن منګ اپیل کوو چې پانات کلی کې خصوصا په ماموندو کې سبزی منډای جوړه شو، د دلته په هر قسم باندې خپل سرمایه کاری کولای شي، مطلب دا دې مالونه را لېګلې شي، باقی د په ګارانټۍ سره مطلب دا دې بردې شیخ خرسيږي، او هغه دیم زمنګ سره تاون وک. او دوبوم منګه ته مسله دا وسنګ چې دی ملګری ویل، نو مطلب دا دې پیسو منګه ته غټ مشکلات دي. مشکلات دا دي چې به دا په کاردار چې زمنګ سره قرضی وشي، بل سود را سه وشي، او مطلب دا دی دغه غا سکیورټی منګه شو کوله. زمون جدادونه به وته ولیکو، دکانونه به وته ولیکو، لکه څنګه چې په عامه دنیا کې کوي، لکه شانې دي زمنګ سموشي. منګم دې پاکستان یو هيڅ
بل کس را سوال ده چې سبزی منډه کې دلته کار کوي دلته دکان لري دین ته پښتنه کوم چې څه مشکلات دي ورور څه مشکلات لري تاسو
زموږ ته خوش دا کوم مسلې دي مشران او لیکنه دا ټولې مسلې موږ ته دي ځکه چې دلته په پاپته کې دوه درې ورځې کرپی لګېدل او شمالون دکان نه بارا سم مکمل د سودا نه ډکو کرپی به ولګېدل چې کرپی به ولګېدل بازارونه هم بند نه دوه درې ورځې کرپی به وږي چې موږ رالو دکان سوداګان په ټوله ښه شوی هغه هم ډیران ته ورتلې نو هر یو دکاندار کزوی م چې تقریبا شل لکه پنځه شل لکه روپۍ نقصانونه دی وي دکان شوی دي کنه دوه کال زموږ نه کاروبارونه بنو و چې سړی منډایانو ته ځي زړې قرضې به موږ باندې پوری دي نه وي سودا پیر پیسې هم نه نو موږ دغه تعاون دی چې یاره حکومت زموږ سره لاس واړي چې پیسو د بجلی ځکه شپې مالونه راځي او کوزوي په تیارو کې نو ډېره تکلیف دی کنه چې ټرانسفارمر هم راته ولګي او د اوبو او د سونو لپاره یا د دغه لپاره ډېر ضرورتونه دي کنه جی خو زموږ سره په دې حکومت
ډېره مننه مو سره خبره قدرمند لیدونکو اوریدونکو تاسو د دې خبرې واورېدلې چې دې څومره مشکلات لري دلته په کاروبار کې د دې د غوښتنه ده چې حکومت د دې لا بلا سود قرضې ورکړي چې دې یو در بیا په خپل خپل باندې ودرېږي او د دې جوګه شي چې خپل کاروبارونه په سیمه کې روان شي ځکه چې په سیمه کې ډېر زیات حالات خراب تر شو او د ژوند حالې زل سره سم دا سبزی منډي هم روان شي د وایس اف امریکا ډیور ریډیو او ټي وی لپاره د باجوړ جنسینا ارپان الله جان
په پاکستان کې په صوبایي کچه باندې د مقامي حکومتونو د انتخاباتو نه پس چې کم خلک وټاکلې شو د مقامي حکومتونو د مشرانو په حیثیت باندې هغوی ته وخت وسه پوری اختیارات په پوره توګه نه دی ورکړی شوی. په بلوچستان کې د غشانتي د انتخاباتو په نتیجه کې ګټونکو خلکو نن احتجاج کړی دی او دوی غوښتل دي د حکومت نه چې دوی ته د اختیارات ورکړی شي. تفصیل په اورو په یو ویډیو رپورت کې حمید سمسورنا.
دغه مظاهرات د بلوچستان اسمبلی مخته نن د صوبې له مختلفو سیمو څخه راغلو د لوکل ګورمنټ استاذ وکړل. په دوی کې د کوټ میر ټاون کمیټي او د ضلع چرمینانو او مرستیال چرمینانو هم ګډون درلودي. د بلدیاتی ادارو نمائندگانو وویل چې د پوځي ډیکټاټور په وخت کې له لوکل ګورمنټ سره زیات واک او اختیار وو، خو اوس موجوده حکومت دغه واک او اختیار نه ورکوي.
ہم نے اپنے دفتر کب کے بند کیے ہوئے 20 دن ہو گئے. اس ٹائم 27 ڈسٹرکٹوں میں ہمارے دفتر بند ہے. ٹوٹل 32 ڈسٹرکٹ ہیں، 27 ڈسٹرکٹوں میں دفتر بند ہے اور ٹاؤن کمیٹیز میں ٹوٹل 55 ٹاؤن کمیٹیز ہیں جن میں سے 42 ٹاؤن کمیٹیز اس ٹائم بند لگی پڑی ہیں.
زموږ دفترونه له تیرو شلو ورځو څخه تړل سوي دي. د صوبې له دوه دیرش ضلعو څخه په 20 ضلعو کې موږ دفترونه تړلي دي. شپږ 55 ټاون کمیټۍ دي، په دې کې 240 تړل سوي دي. دوی موږ ته واک نه دی راکړی. له موږ سره د یو کوک پیسې هم نشته چې په دې باندې خپل دفتر ته څه په واخلو. موږ د خپل سیمو ستونزې څه ډول اواری کړو.
صوبایي ګورنمنت همارا سیستم نه چلانا چاہتی. اگر وہ نہیں چلانا چاہتی تو ہم یہ سسٹم چلنے نہیں دیں گے.
صوبایي حکومت زموږ نظام چلول نه غواړي. کچیر دوی دغه نظام نه پریږدي نو موږ به د صوبایي حکومت نظام نه پریږدو. چې هر کله د صوبایي اسمبلی غونډه کوي نو موږ به دلته د اسمبلی پر لوی دروازه باندې خپل احتجاج جاری ساتو. دوی ورځې وړاندې د صوبایي حکومت د کلیوالو سیمو د پرمختیا صوبایي وزیر سردار مصطفی خان ترین د صوبایي اسمبلی په غونډه کې وویل چې په لوکل ګورنمنت کې افسران مداخلت کوي. د ویل چې د بلدیاتی ادارو چرمینان هر ورځ احتجاجونه کوي. دوی غواړي چې د پرمختیا د پروژو چې واک د جمهوریت و بنیادی ادارو ته ورکول شي. سردار مصطفی خان ترین ویل چې ځلی حکومتونه په ټوله بلوچستان کې بے واک دي. له دوی سره هیڅ ډول پاند هم نسته. د دله خولې چې ټوله بلدیا یوازې دوه افسران چلوي. افسران لما سره هیڅ ډول تماس نه نیسي او نه لما سره مشوره کوي، بلکې نور افسران په خپل باندې بدلوي را بدلوي. د ویل چې زه د لوکل ګورنمنت بی اختیار وزیر یم او دغه ډول د لوکل ګورنمنت سکم نمائندگان دي هغه هم ټوله بی اختیار دي. له دوی سره پاند نسته. د کلیوالو سیمو ستونزې نه دي اواري سوي. سردار مصطفی خان ترین وویل چې په بلوچستان کې تر یو کال زیاته موده سوي ده چې بلدیاتی حکومتونه پرانستل سوي دي، خو تر اوس مهاله پوري و دوی ته واک او پاند نه دی ورکول سوي. سردار مصطفی خان ترین په هغه ورځ باندې د اسمبلی زخه احتجاجي بایکاټ د خوابدي ښکار کولو هڅه هم وکړله. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوری ډیو ټلویزیون، کوټ.
ګران اوریدونکو کتونکو، تاسو د نن د ورځې د ډیوا ټلویزیون دغه یو ساعته خبری خبرونه واوریده او هم لیده. لږ سات کې دغه خبرونه سرته رسیږي. دینه پس په تاسو زموږ همکار سردار علي ټکر سي پروګرام اوري د نیمو شپو سندرې خوان کوي. د دې پروګرام شروع به د یوې سندرې نه کیږي، خوندورې سندرې نه. موږ تاسو نه اجازه غواړو تر د بلې خبرونې پورې. الله پامان.